بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، حیزانو نن د جمعه مبارکه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غبرګولی د میاشتې شپږمه او د 2022 میلادي کال د می د میاشتې 28 نیټه ده، چې د شوال د میاشتې له 15 او همدارنګ د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له کلیزه سره سمون خوري. ایزانو زالی اسقر عبیدی تاستا د تسلیت پا وړاندې کولو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د اهل تشیع د وژلو او د ملګرو ملتونو د غبرګون په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم ستاسو په پیغامونو، لیکونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ، چې په دې سره به مو پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له درانه حضوره رخصت سو. www.parsaday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. وس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکې له یو اړخیز پاله سیاستون سره په مقابلې باندې د شمخانی تاکید. د ایران او افغانستان تر منځ دو غارون سرحد څلیرویشت ساعته کېدو ته چمتووالی. د بشري حقونو په برخه کې په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د ریپورټر نیوکې. په افغانستان کې د کرونا ضد سرتاسري واکسن، او په جنوبي افریقا کې د فرانسوي ځواکونو په ضد پراخ لاریونونه. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د نړیوال اقتصاد د ټولنې له سرمنشي بورګ برندا سره په اقتصادي مسایلو باندې خبرې اترې وکړې. د تیرې اونۍ د دوشنبې ورځ څخه د سویزرلینډ په داوس ښار کې د نړیوال اقتصاد د ټولنې 250مه غونډه پیل سوې، چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکي پکښې ګډون کړي دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یاده لیدنه کې په سیمه ایزو نړیوالو ډګرونو کې د ایران ترانزیټي ظرفیتونو او همدارنګه تیلي او ګازي زیرمو ته په اشارې سره وویل چې د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د ایران حکومت د بهرني سیاست له لومړیتوبونو څخه دی. هغه همدارنګه د کرونا له خپراوي وروسته د نړۍ د زیانمن سوی اقتصاد د بیا رغونې اهمیت ته په اشارې سره وویل چې په قطر کې د ګازو د صادرونکو هیوادونو په غونډه کې د ایران د ولسمشر د تیلو او د ګازو په وسیله د نړیوال اقتصاد د بیا رغېدو لپاره یوه مهمه طرحه وړاندې کړه. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه چې تهران د وړاندې سوي طرحې په چوکاټ کې د نړیوال اقتصاد له ټولنې سره همکارۍ ته چمتووالی لري. د نړیوال اقتصادي د ټولنې سرمنشي په ویانه کې د ایران او څلور جمع یو ډلې هیوادونو ترمنځ مذاکرات ته په اشارې سره هیله وښوده چې د امریکې بندیزونه لیرې سي، او د سیمه ایز او نړیوال اقتصاد په بیا رغونه کې د ایران له پراخو ظرفیتونو څخه کار واخیستل سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا منشي ویلي چې نړۍ باید د امریکې د یو اړخیزپاله سیاستونو سره د مقابلې لپاره یو موټی سي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني چې د سیمه ایز امنیت په غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی و، د روسیې د ملي امنیت د شورا له منشي نیکولای پاتروشوف سره د دوړخیزو سیمایز او نړیوالو مسلو پاکله سلام مشورې وکړه. شمخانی په یاد لیدنه کې د لویدیځو وادونو بندیزونو ته په اشاره سره د روسیې او د ایران ترمنځ د همکارۍ په پراختیا باندې تاکید وکړ او وویل ایران د روسلویش کال کېږي چې د دوغو ظالمانه بندیزونو هدف ګرځېدلې او په خپلواکۍ وادونو باندې د زور ویونکو د بندیزونو په وړاندې د مقاومت په یو سمبول بدل سوی دی. هغه همدارنګه د افغانستان د حالاتو او د ځینو ترهګرو ډلو حضور ته په اشاره سره زیاته کړه په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت نشتون په افغان ولس باندې د ناوړو اقتصادي حالاتو او د ناامنیو اصلي لامل بلل کېږي. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان ویلي چې سرحدي ځواکونه د ګاونډیانو او په تیر بیا افغانستان سره د تجاري اړیکو د پراختیا لپاره سهولتونه رامنځته کوي او افغانستان سره د دوغارون د سرحد سلیر ساته کېدو ته چمتو دی. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال احمد علي ګودرزی هرات ولایت سره نږدې د دوغارون له سرحد څخه د لیدنې پر مهال خبري اعلان ته وویل ګمرکات او ورسره سرحدي ځواکونه د سلیر ویش ساعته تګ راتګ او ترانزیت لپاره چمتو سوي دي. هغه زیاته کړه چې د کیمرو او الکتریکي خدماتو په شمول امنیتي سرحدي ساز و سامان هم پیاوړي سوي دي. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان همدارنګه یادونه وکړه چې سرحدي ځواکونه او سرحدي پوستې د امنیت د تامینولو لپاره باید خپل عملیاتي وړتیاوې زیات کړي. د ایران خراسان رسوي ولایت د دوغارون د سرحد په شمول افغانستان سره 300 کیلومتره ګډه پوله لري او په یاد سرحد باندې د کال 1,000,000 کسان تګ او راتګ کوي. د افغانستان د بشری وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په ښځو باندې د طالبان له محدودیتونو څخه په نیوکې سره ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت باید د بشری حقونو په برخه کې په خپلې خبرې او عمل یو شان کړي. ریچارد بینیټ چې د بشری حقونو څیړنې په موخه افغانستان ته راغلی او تېره ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د دې هېواد په بشري حالاتو اندېښنه څرګنده کړه. هغه له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ټولګیو بندول او ښځو ته په سیاسي برخه کې د ونډې نه ورکول د بیان پر ازادۍ محدودیتونه او د ښځو حجاب په اړه بیلابیل فرمانونو ته په اشاره سره وویل زه په طالب چارواکو غږ کوم چې په یادو زمینو کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکي تاکید وکړ چې که داسې یو ټولګډون حکومت جوړ سي چې ټول پکې ځانونه وګوري او د نارضایتونو لپاره یو د حل لاره وموندل سي دا به وکولی سي چې د افغانستان د بې ثباتۍ د خطرو مخه ونیسي. د بلې خوا څخه بیا د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې مسلې په غبرګون کې ویلي چې حکومت د افغانانو د منل سویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو ماشومانو او لشکرو د بشرو د بشپړو حقوقو د تامین په برخه کې پر خپل ژمنه ولاړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې به د کرونا ضد واکسن نړیوال کمپاین تر راتلونکې یوې میاشتې پورې پیل سي. دا اول راپور سره سم دغه سازمان نن تیره ورځ د مې په شپږویشتمه په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې د 2023 کال د جون په میاشت کې به کمپاین پیل سي. د دغه سازمان په وینا په پام کې ده چې دغه پروګرام د افغانستان څلور دېرش ولایتونو تر پوښښ لاندې راولي. د دې پروګرام له مخې تمه کېږي چې د 3 کال څخه پورته 15,000,000 کسان د کرونا واکسن ترلاسه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کرونا له امله د مړینو څخه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې په یوه ناسته کې ملا محمد عمر جان، مولوی محمد عیسی، مولوی کمالزاده او مولوی جان محمد مدنی د خپلو سلاکارانو په توګه ټاکلی دي. دا والا راپور سره سم دغه څلور تنه په کندهار کې د طالبان د مشر ولسوالانو او امنیه قومندانانو ترمنځ د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي سوي دي. د طالبان مشر وروستي ځل لپاره په کوچني اختر کې د کندهار ولایت عیدګاه جومات کې د خلکو په وړاندې حاضر سوی و. د امریکا د اشغالګرو ځواکونو یو لوی پوځي او لوجستیکي کاروان د عراق له سرحد څخه په غیر قانوني توګه سوریه ته ورننوتلی دي. په 2018 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش په شمول د امریکای د لاسپوڅو ترهګرو ډلو له ماتې وروسته امریکایي ځواکونه په مستقیمه او غیر قانوني توګه سوریه ته د سوریه خاورې ته ورننوتلي او د دې هیواد د تیلو او زیرمو چور او تالان پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو دغه کاروان سوریه ته تر ننوتلو وروسته د الحسکې په لور تللی دی، تر څو هلته میشتو امریکایي اشغالګرو ځواکونو او همدارنګه د قصد ډلې جنګیالیو ته پوځي تدارکات ورسوي. اوس مهال د سوریه ځینې برخې د امریکې او د هغه د لاسپوڅو ډلو تر اشغال لاندې دي. د سوریه حکومت په ځلونو ویلي چې د هیواد په ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د امریکایانو شتون غیر قانوني دی او دغه اشغالګر ځواکونه باید د سوریه د تیلو او د زیرمو چور او تالان پای ته ورسوي. په جنوبي افریقا کې ګڼ شمېر خلکو په افریقا کې د فرانسې د پوځي حضور په ضد د دې هیواد د سفارت مخې ته لاریون کړی دی. د ایران د نشراتي ادارې له راپور سره سم لاریون کوونکو د فرانسې په ضد د شعارونو پور کولو سره د افریقا له براعظم څخه د فرانسوي ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي. په وروستیو اونیو کې په الجزیرې، بورکینافاسو، نیجر، چاد او مالي هیوادونو کې د فرانسې ځواکونو د شتون په ضد پراخ لاریونونه پیل سوي دي. د مالي حکومت څلور میاشتې مخکې د فرانسې د سفیر په ایستلو سره د ټولو فرانسوي شرکتونو په فعالیت باندې بندیز ولګول. او بل خبر دا چې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییزې امنیتي غونډه کې وویل په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان او وړتیا لوړ سي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو برخه اخیستې ده. د خبرونو پای.
سیاسی
تبصره. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یو سیاسي تبصره ته چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اهل تشیع د لشکیو د وژنو غندنه. هیله ده چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. د افغانستان د بشری وضعیت د څار لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی په دغه هیواد کې د شیعیانو او هزاره قومیتونو د وجلې په غندلو سره په هغوی باندې وروستي بریدونه سیستماتیک وباله او د پایلو په هکله یې خبرداری ورکړ. د ملګر ملتونو د څار لپاره د ملګر ملتونو دغه ځانګړی راپور ورکوونکی په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د اهل تشیع عام وژنه د بشریت په ضد یو ستر جنایت بلل کیږي. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار کې په وروستیو بریدونو کې چې داعش ترهګر ډله یې پراپاګار واخیسته په لسګونو بېګناه انسانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګر ملتونو راپورټر په داسې حال کې په یاده موضوع باندې خبرې کوي چې لویدیځ هیوادونه چې د بشري حقونو د دفاع ادعا لري په افغانستان کې د اهل تشیع د وجلې په وړاندې چوپتیا غوره کړې او د هغوی د وژنې ننداره کوي. داسې حالت چې د امریکا له لوري رامنځته سوی دی. امریکا له سوریه او عراق څخه افغانستان ته د داعشیانو په راوستلو سره د دوغو خونړی بریدونو زمینه برابر کړې ده. سمیرا مروتی د سیاسي چارو کارپوهی په دې اړه وایي د داعش تر ماته خوړلو وروسته امریکا د دې ترهګرې ډلې عناصر افغانستان ته ولېږدول او په دې توګه یې نوې فتنه افغانانو ته رامنځته کړه، ترسو هم افغانستان که کرکیچ دوام و مونده او هم سیما ورسره نام نسی. زین سیاسی محفیلونو چه در افغانستان لدننی چخه راپورون ترلاسه کوی پا طالبانو که در ملا عبدالغنی برادر او سراج الدین حقانی ترمینز اختلافات د طالبانو د تنخواه نشتون او ځینو ته د څوکۍ او د مقام نه ورکړه د داعش ترهګرې ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یوځای کېدو لامل ګڼي، چې د امله یې په افغانستان کې غلچکي او ترهګریز بریدونه زیات سوي او تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. ویل کېږي چې د سراج الدین حقانی ډله اوس مهال په مستقیمه توګه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې فعالیت کوي او په دې خاطر د امریکې او د ملا برادر ترمنځ د دوحې د موافقې د پلي کېدو مخنیوی کوي. امریکا هم په دې پلمې سره د افغانستان د شتمنیو په کنګلولو سره د طالبانو له مخالفانو څخه ملاتړ کوي، چې د عملی په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. د پاکستان د چارو شینند علی خزای په دې اړه وایي، یو مسله چې پام نه ده ورته سوی په طالبانو کې د سراج الدین حقانی او د ملا برادر ترمنځ د اختلافاتو دوام دی. په تېره بیا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې داسې یو ځای چې د داعش د ترهګرې ډلې پټنځای بلل کېږي، هغه زیاتوي داعش ترهګرې ډله له رامنځته سوي چانس څخه په استفادې او د غولوونکو ژمنو په کارولو سره د طالبانو ناراضي عناصر ځان ته جذبوي او د تاوتریخوالو په زیاتولو سره د نفاق د اچولو په لړ کې خپلې مخې تعقیبوي. په هر صورت کې د افغانستان خلک د ملګر ملتونو څخه تمه لري چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د دې هیواد د ستونزو له حل سره مرسته وکړي او یوازې د راپور په ورکولو بساینه نه وکړي، ځکه چې د ملګر ملتونو اداره په هیوادونو کې د سولې او د ثبات د پیاوړي کولو او د مرستې د رسولو دنده په غاړه لري. دغو مسلو ته په کتو سره د ملګر ملتونو اداره باید له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو په دوام سره د ترهګرو ډلو د بیا پیاوړي کېدو زمینه برابرېدای سي، چې ورسره د سیمې د ټولو هیوادونو امنیت له ګواښ سره مخامخ کېږي. د سیاسي تفسیرې پای. قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې با تاسو ته د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځانګړی خبرونه وړاندې سي. ورپسې به د هر کله راشه خبرونه واوري، چې له هغه وروسته زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه پای ته رسیږي او موږ هم ساسو له حضور رخصتیږو.
ده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شهادت. درنو او قدرمنو اوریدونکو، د شوال د میاشتې 15مه نیټه د امامت د اسمان د شپږم ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. تهران رادیو په دې مناسبت تاسو او د نړۍ ټولو مسلمانانو او علم دوست کسانو ته تسلیت وړاندې کوي او د خبرونې په دې برخه کې د امام جعفر صادق علیه السلام د شخصیت، د هغوی د علمی مقام او خدمتونو او د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي لپاره د هغوی په لیتوګو یو رڼا اچوي. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، دغه پروګرام زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. ډیر عزتمن اوریدونکو، د 1443 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګران لمسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د ظالم عباسی واکمن منصور دوانقی په حکم شهید کړی شو. امام جعفر صادق علیه السلام په 3 هجری قمری کال کې په مدینه منوره ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام او با ایمان مور په لمن کې وروزل شو. هغه حضرت په 1 کلنۍ کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام له شهادت وروسته د امامت مسؤلیت په غاړه واخیستل او د مسلمانانو لارښود شو. د هغه حضرت د ژوند پړاو د 5 اموي واکمنانو او د 2 عباسي واکمنانو د حکومت له پړاو سره برابر وو او په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر د عباسیانو او امویانو ترمنځ د سختو نښتو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پر کورنۍ د هغو دباو کم کړ. همدغه موضوع د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام لپاره مناسبه زمینه برابر کړه څو د اسلامي علومو پراختیا او د خپل مکتب د شاګردانو روزنه وکړي او د طب، کیمیا، الجبرا، نجوم او نور علوم و پشان بیلا بیلو علومو کی پزرگون و فقیهان او پوهان وروزی. لکه څنګه چې جابر بن حیان چې د کیمیا علم په پلار مشهور دی د هغه حضرت له شاګردانو څخه و. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام سره په مدینه کې د هغه وخت د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر علمي مرکز پرانیسته او له لیرې او نږدې پرتو سیمو ګڼ شمېرو پوهو څیړاندو د هغه حضرت د علم او درس له محضره استفاده وکړه. امام جعفر صادق علیه السلام تفرقه او بیلتون د اسلام د کمزورتیا او د دښمنانو د ناوړې استفادې لامل باله او له ټولو مسلمانانو سره یې د محبت او دوستۍ کولو سپارښتنه کوله او د خپلو یارانو یو نږدې کس ته په سپارښتنه کې داسې وفرمایل: زموږ پیروانو ته سلام ورساوه او هغوی ته ووایه خدای په هغه بنده رحمت وکړي چې د خلکو دوستي ځان ته جلب کړي. امام صادق علیه السلام باوري و چې مختلف دینی پرګنې او ډلې د اسلامي ټولنې غړي دي او باید د احترام او ملاتړ وړ وي، ځکه چې هغوی هم د ستمګرو واکمنانو له هزار او ستم څخه په امن نه دي پاتې شوی. نو ځکه دوی ټینګار کاوه ضروری ده چې مسلمانان په خپلو کې د دوستۍ او اړیکې له ساتلو سربیره د خپلو اړتیاو په پوره کولو کې ټولو انسانانو ته ملاتړ واوسي. په خپله امام جعفر صادق هم همداسې کول. لکه څنګه چې تاریخ گواه دی، د حضرت امام صادق علیه السلام د امامت دوره د اسلامي علومو او حتی د اسلام په نړۍ کې د تجربی او فلسفي علومو د پرمختګ او ودې له زرینو دورو څخه و. امام صادق علیه السلام له دباونو او ساډوبۍ سره سره چې د هغه وخت د حکومتي ارګانونو لخوا پر دوی او د هغه حضرت پر لوړپورو شاګردانو باندې عملی کېدله، په دوامداره هڅې او کوشش سره وکولای شول اسلامي ټولنه په زیاترو علمي زمینو کې د سیالو هیوادونو په پرتله حیرانوونکې ودې او غوړېدنې ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو د امام محمد باقر علیه السلام او امام جعفر صادق علیه السلام په دوره کې لا یونان څخه د زیاترو فکری او فلسفي شک او شبهه لواردې دو سربیره اسلامي پراخ سیمه هم په دننه کې له کفري افکار او ماده گروهنه سره لاس او گریوان وی. امام صادق علیه السلام په خپل علم او تدبیر سره د دغو دوو جبهو په وړاندې د هغې ورځې په ټولنه کې د یو شمیر اسلامي فرقو غلط فهمیو ته هم ځوابونه ورکول. امام صادق علیه السلام د اسلامي ټولنې شرعي او علمي مسایلو ته د پاملرنې سربیره د هغو چارو په زمینه کې هڅه کول هم چې یو بل ته د مسلمانانو د لا زیات نږدېتیا سبب کیدلی له پامه نه دی غورځولی او په زیاتې سپارښتنې سره یې هغوی له یو بل سره یو زړهتوب او ملګرتیا ته رابلل او فرمایل یې د اهل سنت د ناروغانو پوښتنې ته ورشئ، د هغوی امانت ادا کړئ، په محکمو کې د هغوی په ګټه شهادت ورکړئ، د هغوی د مړو جنازو په مراسمو کې برخه واخلئ، د هغوی په مسجدونو کې لمونځ ادا کړئ تر څو ووایاست پلانی جعفری دی، ووایي چې پلانی شیعه دی چې دا ډول کرچار کوي او دا کار زما د خوشحالۍ سبب ګرځي. په حقیقي معنا سره امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي وحدت په زمینه کې یو اتل او مخکښ ګڼلی شو. دوی د مسلمانانو ترمنځ د یو زړهتوب لپاره وفرمایل هغه کس چې د اهل سنت ورونو د جماعت لمانځه په لومړۍ لیکه کې ګډون وکړي د هغه کس په شان دی چې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په امامت لمونځ ادا کړی او هغه حضرت ته یې اقتدا کړی وي. اسحاق بن عمار هم وایي چې امام جعفر صادق علیه السلام ما ته فرمایلی دی ای اسحاق، آیا له مخالفانو سره په جماعت کې لمونځ کوې؟ وی مویل هو. امام وفرمایل له هغوی سره لمونځ وکړه چې په لومړۍ لیکه کې له هغوی سره لمونځ کوونکی د خدای په لاره کې د را ایستلې تورې په شان دی. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د همدغه ښکلي رودې له کبله وه چې د دوی شاګردان یوازې له شیعیانو څخه نه وو او د اهل سنت و جماعت یو شمیر ستر عالمان هم د دوی له حضور څخه د استفاده کوونکو له جملې څخه وو. مالک بن انس، ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی، سفیان سوری، ابن عینیه، یحیی بن سعید، ایوب سجستانی، شعبه بن حجاج، عبدالملک جریح او داس نور کسان د هغه بزرگوار له شاگردانو څخه وو. د اهل سنت ټول عالمانو او تاریخ لیکونکو د امام صادق علیه السلام د شأن، مقام او سترتوب په اکله خبری کړی دی او هغه حضرت د ښه او لوړ اخلاق، زیات علم، زیات بخښنی او د اوږد محال عبادت په خاطر ستایلی دی. د هغه حضرت د علمی مقام په عظمت کې دومره بستی چې وپوهیږو د اهل سنت څه باندې یو سل شپیتو پوهانو په خپلو کتابونو کې په عظمت سره د دوی یادونه کړې ده او د دوی کلمات او روایتونه یې نقل کړي دي. د اهل سنت پیشوایان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان وو. مالک بن انس د امام حضور تطله او د هغه حضرت په شاگرده ویار کاوه. ابو حنیفه هم دوه کاله د امام شاگرد وو. هغه دغه دوه کاله د خپل علم او پوهې بنسټ بولی او وایي که هغه دوه کاله نه وای نعمان لمنځه تله. گران و قدرمن اوریدونکو، امام جعفر صادق علیه السلام په یو بل ځای کې فرمایي مسلمان د بل مسلمان ورور او د هغه د سترګو هندارې او لارښوونکي په شان دی او هیڅکله ورته خیانت نه کوي. هغه نه خطا باسي، په هغه ظلم نه کوي، هغه ته دروغ نه وایي او د هغه غیبت نه کوي. په دې روایه کې امام جعفر صادق علیه السلام د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ او ډیر دوستانه او نږدې اړیکو باندې په تأکید سره دغه ورورولۍ او اړیکې له یو شمیر ناوړو کرچارونو او بدو اخلاقو څخه پاکې بللې دي. د امام جعفر صادق علیه السلام عملی سیره هم د دې بیانونکې ده چې هغه حضرت هیڅکله ځان په ځینو ټولنیزو تبعیضاتو او تفرقو کې ښکیل نه کړ او تل یې له اسلامي فرقو سره پر دوستانه اړیکو ټینګار درلودل. شاید ځینې کسان ګمان وکړي چې د امام جعفر صادق علیه السلام د سپارښتنو دلیل تقیه کول او یا د اهل سنت وړونو د حالاتو په پام کې ساتل وو. دغه اخیستنه او ګمان نه د امام جعفر صادق علیه السلام له وخت سره سمون خوري او نه هم اوس د شیعه مراجعو له فتواګانو سره سم دی، ځکه چې حاضر دمه هم د شیعه مراجعو فتواګانې د هغه څه په اساس دی چې امام جعفر صادق علیه السلام څو پیړۍ وړاندې زموږ د اهل سنت او جماعت د وړونو په عقله بیان کړي دي. امام جعفر صادق علیه السلام د علم او فضیلت له نظره د خپل زمانې مخکښ ګڼل کېده. مالک بن انس چې د دوی یو شاګرد او د مالکي مذهب پیشوا وو، د امام جعفر صادق علیه السلام په باره کې ویلي دي: په فضیلت، علم، عبادت او پرهیزګارۍ کې د هیچا سترګو د جعفر بن محمد په شان شخصیت نه دی لیدلی او د هیچا غوږونو د هغه ستاینه نه ده اورېدلی او د هیچا په زړه کې نه دی یاد شوی. هغه حضرت ډیر سخی، خوش اخلاق او ګټور وو. همداراز کله چې له ابو حنیفه څخه د ډیر فقی کس په باره کې پوښتنه وشوه، وی ویل: تر ټولو ډیر فقی کس چې مې لیدلی جعفر بن محمد دی. د علم او اهل بیت دښمنانو همیشه له هغه حضرت سره دښمني کوله او هغه یې د خپل خلافت لپاره خطرناک ګڼه. بلاخره د عباسي ظالم واکمن منصور دوانقي په حکم چې په خلکو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ زغم نه درلود، هغه حضرت ته یې په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل او شهید یې کړ. او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منورې کې په بقیع هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت د تسلیت د وړاندې کولو تر څنګ د هغه مبارک یوه لنډه وینا تاسو ته هم وړاندې کوو چې فرمایي: علم حاصل کړئ او د پوهې ترلاسه کولو سره یو ځای ځانونه په درنښت او زغم وپسلولئ او د هغه چا په نسبت چې ورته علم ورخیي خاکساره واوسئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت تاسو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو او د دغه پروګرام په پای کې له خدای تعالی څخه غوښتنه کوو چې انشاءالله تعالی د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په رویه او د شهادت په وجه په موږ کې هم ځینې بدلونونه راولي. ان شاء الله استاذ الله حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
هر کلا راشه.
درنو و محترم اولیدون کو د هر کلا راشه په پروګرام کې زموږ سلامونه او نیکه هیلی و منی. هیله لرو چې هر ځای کې چې یاس روغ جوړ او د صحت او سلامتیا په جامو پټ ووسی انشاءالله. دا د یو ځل بیا زه فاطمی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
سره د هر کله راشه له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. دوستانو یادونه کوو چې نن د شوال د میاشتې 15مه نیټه د علم د آسمان د ځلاند ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. په دې مناسبت هم تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او یادونه کوو چې نن له موږ سره په غږیزو پیغامونو کې زموږ دوه تکړه او زړه ته رانږدې دوستان او ملګري سید جمیل حسین او زین الله حسن د ورونه دي چې په خپل غږیز پیغامونه او غږ برا سره د زړه خواله کوي او د نورو دوستانو لیکونه هم را رسیدلی دي. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله یوه لنډه شاندمه را اخلو او بیا هم راځو ستاسو درانه حضور ته.
د اکبر سلطانی صاحب ګیله کړې ده چې د حسان صاحب نوم ثمرګل ته ورکړو او د حاجي ثمرګل صاحب نوم حسان ته ورکړو. وایي چې ډېر دقت وکړې په پروګرام کې.
سلطانی صاحب وروره ډیره ډیره مننه ستاسو د یادونې. موږ په دې اړه له تاسو معذرت غواړو. باید دا کار نه وای شوی خو څه وکړو. هغه متل دی چې څوک چې کار کوي غلطي هم کوي او څوک چې کار نه کوي له هغه هیڅ غلطي نه کیږي. په ژوندي او پروګرامونو کې دغه شان فنی غلطۍ ممکن دي که څه هم موږ تر ډیره حده کوشش کوو چې دغه غلطیانې ونه شي. په هر حال بیا هم له هڅاند او ثمرګل دواړو ورونو څخه بخښنه غواړو او ستاسو له حضور هم بخښنه غواړو. جمیل صاحب یو بل مطلب به ضرور مو وګڼله چې خپل قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کړو او هغه دا دی چې د تهران راډیو په پروګرامونو کې او هم زموږ په سایټ کې د افغان مهاجرینو در سرشمیرنې طرح په اړه په ایران کې یوه په زړه پورې او ضروري مطلب شته چې زموږ قدرمن اوریدونکي او هغه زموږ وطنوال چې په ایران کې اوسیږي ضرور به دغه مطلب ته مراجعه وکړي چې دغه مطلب د کډوالو او مهاجرینو په اړه ده. د اتباو د سرشمیرنې طرح چې د روان کال د وری له 23مې د جوزا یا غبرګولې تر 18مې نیټې پورې دوام لري او له هغه وروسته بیا دغه طرح نخ تمدیدیږي او کوم کسان چې په دغه طرح کې یعنی هغه کسان چې په ایران کې اوسیږي برخه و نخلي غیر مجاز او غیر قانونی کسان به ګڼل کیږي او باید هیواد پریږدي. پر دې اساس سپارښتنه شوې ده او موږ هم د خپلو قدرمنو وطنوالو څخه چې په ایران کې اوسیږي هیله لرو چې ټول هغه اتباع چې اقامتي مدرک نه لري او نوي راغلي کډوال او مهاجرین د اقامتي اسانتیاو د لاسته راوړلو لپاره له دغه فرصته استفاده وکړي او د سرشمیرنې په طرح کې اتمن شرکت او ګډون وکړي او خپل د موقت اقامت برګه هم واخلي
انشاءالله. د بهلول بابا دغه کلام موږ ته ښاغلي زین سجاد خوښ کړی او را لېږلی چې تاسو ته یو څو بیتونه ترې وړاندې کوو. د کلام عنوان دی کلام د معرفت. عقل نفس امارات مطمئن کړي، عشق وجدان صدق امیز کړي، روح امین کړي، او وای چې د کربل خورې رانجه مې د لیمو دی ستا جلوې مې د زړګې تورې سینین کړي، نفس آزاد چې کړي د کسب لا رهینا رب هغه کس په دنیا صاحب یمین کړي، تا نار د عشق ما مقصوب ری مغلوب کړي، نو لایق به د سجدو د عدم تین کړي، د جانان ذکر د روح رزق قریم دی، د جانان ذکر د روح رزق قریم دی، مرګ نشتا چې حاصل متاهین کړي، روگردان به د حق او اهل حق نه با چې د ملا سپیره پالین کړي، د علی غلامان شمار دی په علین کې، د علین جویا څه خوف به د سجین کړي، مکمل کفر چې نه کوي بهلولا، مکمل کفر چې نه کوي بهلولا، بی ایمانه دا عاشق د عشق توهین کړي.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور ښاغلي زین سجاد چې دغه ښه شعرونه چې د بهلول بابا و مشتره لګلي. جمیل صاحب که ستاسو خوښه وي یوه دمه به وکړو او بیا به راشو د خپلو قدرمنو حضور ته.
بالکل.
یو ځل بیا هرکلی کو د خپلو قدرمنو اوریدونکو، اوس به راشو د خپل ګران دوست او ورور جمیل حسین غږیز پیغام ته چې د امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په اړه رالېږلی دی.
د هجران د لاسه مزړه چور چور دی، د مومن د پارا همیشه شور ده، د امام صادق د غم گوبتر ده، د باطن په دیدی وکس غبر ده، د نبی لستر گو او خیو ابشار ده، او سیا په جړا جوړ شوه شور ده، د هجران د لاس مزړه چور چور ده، د مومن د پارا همیشه شور ده، په باطن کس د کبر یادی، په ظاهر کس تلا والا دی، چوک شهید په زهرو شوی هم دادی، د چتور سرا بدن چور چور ده، د هجران د لاسا مزړه چور چور ده، د مومن د پارا همیشه شور ده، چا زخمی شو جبین نماز سجده کې، چانی غشیو باران پا جنازه کی، چو کلویلی قرآن پاس پا نیزه کی، پا خبر ده عالم کول مشهور ده، ده هجران دلاسا مزړه چور چور ده، د مومن د پارا همیشه اشور ده.
د ګران ورور جمیل حسین صاحب ډیره مننه کوو. اوس په راشو د یو بل ګران ملګري زین الله حسن صاحب پیغام ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستا د فراق د هجر شپه را باندې تیره شوله. ستا د فراق د هجر شپه را باندې تیره شوله لکه د کال هره لمحه را باندې تیره شوله. لکه لاله د زړه په وینو کې خړوب د کربلا سم واقعه را باندې تیره شوله. زوم ستا غم و شبګیری وي د تیرو په غیږ کې غم کې یوازې د غم شپه را باندې تیره شوله. ستا په لټون د هر منزل په تیغ قلم قلم شوم. تلم خو یو سخته مرحله را باندې تیره شوله. نیمځوان دی حال مې د بسمل د مرګ په تمه کې ناست. په ژوندي حال د مرګ سپه را باندې تیره شوله. پر هر سینې مې ډیر چړې په زړه وخوړې. ستا د بڼو د تیغ جبهه را باندې تیره شوله. زه کستي پروانوار شومه ستا د عشق په شمه د مخ د شمې دي لمبه را باندې تیره شوله. یاد کې ته لاړمه ویده شوم د کلونو په مخ. په خوب کې ډوب د کعف قصه را باندې تیره شوله. دا تسلسل د هڅان ژوند ته و تقدیر راویستی. د مړ تقدیر مړه سلسله را باندې تیره شوله. لکه د کال هره لمحه را باندې تیره شوله. ستا د فراق د هجر شپه را باندې تیره شوله.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور حسن صاحب. اوس په خپلو پروګرام ته به هم دوام ورکوو چې د لیکنو په اړه.
دا لیکنه سلمان بونیری صاحب رالیږلې ده او ډیره اوږده ده. نو ملګرو ته سپارښتنه کوو چې په ګروپ کې یې ولولې. مونږ صرف سریزه رااخلو. وایي چې کلاسیک څه ته وایي. د کلاسیک کلمه د لاتین لا کلاسیکوس څخه اخیستل شوې ده چې کلاسیکوس په لغت کې د لومړي درجه د لومړي یا لوړې طبقې په معنا راځي. په اګرنې اصطلاح کې د کلاسیک کلمه د منل شوي قبول شوي او هغو اثارو ته ویل کیږي چې په ټولو تاریخي دورو کې د خپلو لوړو اوصافو او ممتازو وجوهاتو له کبله د هر چا لخوا قبول او د ستاینې وړ ګرځېدلی ورته کلاسیک وایي. کله بیا د لرغوني یونان او روم ادبیات هم د کلاسیک په نوم یادیږي چې په خپله د کلاسیسیزم ادبي مکتب هلته پیدا او هلته یې وده وکړه. دا لیکنه سلیمان بونیری صاحب رالیږلې ده او ډیره اوږده ده. نو انشاءالله چې زموږ ملګري به یې پاتې برخه بیا په ګروپ کې ولولي.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور. اوس هم جمیل صاحب منیب صافی صاحب بیا یو لیک موږ ته په ګروپ کې رالیږلی چې وایي په نړۍ کې د ټولو نه زیات وینه د چرګ تویه شوه. پښتانه په دوهم نمبر دی. د دوی دواړو په کیسه کې ډیر عجیبه مماثلت دی. چرګ د هر میلمه خوراک دی او پښتانه د هر جنگ خشاک. او د خدای قدرتونو ته ګوره چې دواړه عقل او شعور نه لري. بانګونه وایي د زنده باد مرده باد نعره وهي او د مالکانو د ګټو د پاره په میدانونو کې د یو بل په سرونو اړ نه وي. البته دا وینا یې د اقبال کوثر صاحب له قوله له موږ سره شریکه کړې ده. مننه کوو منیب صاحب. انشاءالله تعالی چې همدغه رودې به دوام ولري او موږ ته نور داسې ښه مطلبونه موږ ته راواستوي.
مېرمن فاطمی نه یوازې د خپل دغه ملګری بلکې د ټولو ملګرو ډېره ډېره مننه کوو، او په دې دعا سره چې الهی و ربی من لی غیر خپل پروګرام هم پای ته رسوو
او ستاسو له حضور اجازه غواړو، او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د یو ځل بیا د تسلیت په ویلو سره دغه پروګرام پای ته رسوو. خدای مو مل او ملګری.